د مازدیګر څلور بجې دي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شوه، واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په پخلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې یوې خودل شوې ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما رو به شهادت رساندن و شش نفر هم زخمی.
دیوه ایز موگ اته تن ملکیان شهیدن کلی و شپک تن نور تپیان دی. پا وجل شو که چلور ماشومان دو خزی و دو ناری نشامل دی. در مولی پوینه پا تپیانو که هم چلور ماشومان یو خزا و یو ناری نشامل دی. خغلی بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاوو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې په فرا، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبر پاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وي. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربانی شوی. او سم دا سیمی او نړی نه. ایران نن دا حقی برمتنی ونی چلوی ختم کالیزا چی کلیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ورول او دغلته یو شمیر امریکایان 1400 سلوي خورزي برمت کړل. دولتي رسنوی ریپورت ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو خارونو او خارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوي. د 1909 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه وروسته لاغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سخت دریځ زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته 250 امریکایان د 1400 سلوي خورزو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقي اعتراض کوونکو د یکشنبه په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کته کړ او پر ځای یې د عراق بیرغ پورته کړ.
سمګ راغل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي، سبا موږ همکاران ولایتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلېږي.
په نورو موضوعاتو کې د کنر دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حملې ناروا بولي.
ماشومان په دې جمعه باندې د کورونو وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې باوري چې د اسلامي عالمانو فتواوي په دوبای کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي، خو په نړیوالو مسایلو کې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. مکرګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. لبلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مالنه تکل سه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسیون کمزورتیا بولی وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړې. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی ستونزه موجوده و، وی نو شکرای ټول رائے تشخیص کړي، خو یو سلو 2000 رائے تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو 12000 رائے د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خلا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه کړي. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. خغلی اخلاقی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافی اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و ډیر زره او شپک سو ډیر رای باید باطل اعلان کړي. نو موري خبر اعلان ته دا هم ویل چې د ولسمشي انتخابات په پروسه کې وسو د بایومټریک دستکاوي او چپ کارتونه هم ورک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي جلا باید کمیسیون ته درایو د بیاشمیرنی او تفتیش په برخه کې ضرب العجل و نه ټکی او په چارو کې ورته مداخله و نه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت دی درایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغه ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نماندانو ته د منلو وړ ووسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 4 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان ذبیح‌الله سادات:
زموږ همکاران کار کوي ترڅو د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي. د هغې دپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته دي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 په پام کې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړې شوې یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,260,000,000 افغانۍ نورې ور اضافه کړې دي. د ظهیرمل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوي کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دا دي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بې له دې چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسیون ته هم ورغلی وو. زه به د هغه څرګندونو ته وروسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یا زمي کوډ 91 رئیس اجرایی او رئیس جمهور اینا میتونستن که استفاده بکنن و به همین شکل اینا د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. این خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان به تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیا ورته انتقال کړی دی. پرون مشته وزیر مالیا دا خبره تایید کړه چې موږ دا پیسې را انتقال کړی دي، خو دا یوازې د رئیس جمهور کوټ نه دی، دا د ریاستي اجرایه ورسره ګرځي په دغه کوټ کې.
د ارګ د جمهوریت ریاست ماړی او ترخوای سپیدار ماړی چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دې دواړو لپاره محادثه وکړه چې دې موضوع پاره تر نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې اجمنی وکړې په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول د مالی وزارت سره مهم اړیکونه ولا تکل سه په زلون او کسام اجمنی وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې نو کوم ادرسونو دغه پیسې اضافه شوی خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو زالو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول یا دونه وکم چې د افغانستان د قانون لمخې تکل صاحب کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نورسه د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجه د صنعت په نامه باندې یادېږي خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1309 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو یو میلیارد او 300 افغانۍ ځانګړې شوې چې د خپل په د مالی بودیجه په صنعت کې ځای شوی او مګر لدی پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک کړ یو میلیارد او 100 افغانۍ هم او یو میلیارد او 100 میلیون نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهر مل صاحب معلومات جالب او پسله پوری او خو یو خبره په پای کې راته لطف کوي راته وکړي لاندې چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوي هم دي او ک لګول شوي دي.
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت در شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید له دې پیسې په انتخاباتي منډو ترلاسه کې استفاده شوی وي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل و چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نویم کوټ پر سر د لانجې چې په کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکی مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستاني ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغانده او ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړې کړي. مولوی محمد طالب وویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهاني د اصولو په دې ټولو سره په ټکر کې چې ماشومان په دې جمعي باندې د کورونو نوباسه زنانه ولا واړه ولا پورونه ورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دغه عمل غندو په یو आवाज باندې خپل امنیتي ارګانونو نه دفاع کوو ملاتړ کوو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت ته په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي. اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسه ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
په پاکستان زمونږ د بدو حالاتونو دا سوې استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو. دا خوب د چیرته وبو ته وای نو موږ خپل امنیتی ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي.
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې په خای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ماغه چې په غفلت کې پروت نه دی د دینی اموراتونه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
اغه سوک چې پمنګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزی تمامیت ته پسپک باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپک باندې ګوري منګ ټول ول سونه علماء کرام دا غیو په خلاف باندې په یو غک او په یو قومنده باندې ولاړیو هیڅ کله به منګ پاکستان ته اجازه ورنه کو چې د دین ورسته زمنګ په حدوداتو باندې تجاوز وکي زمنګ کورونه ړنګ کی زمنګ کوچنیان زخمیان کی
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی وزواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیر اونۍ د یک شنبه په ماخام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامی تاسیسات ورغوي خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د اوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه اوربند قائم دی
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې حل کړې دي او دا مسله یې له اماراتي چارواکو سره د خبرو په وسیله حل کړې په دې اړه نور جزئیات له کابله خاطر پردیس راکوي
ورسته هغه چې تیرونی د کامیر هوایي شرکت یو لوتک په دوبۍ کې د ناست اجازه ورنکړل شو دغه شرکت مسولین انتقاد کوي چې امارات د دې فعالیتونو پر وړاندې په بیلابیلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کیږي خغل عمر په دې برخې کې د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره هم په بی پروايي تورنوي
دولت افغانستان دولت امارات صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړې چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولای شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی
د خاغلی عمر په خبر اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري متحده عربي امارات ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي
میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی
د خاغلی وفایزاده په خبره هڅه روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هیواد د هوایی چلن پر وضعیت به تاثیر چوي د اقتصادي چارو په محب شریف وای روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتګ زمينه برابروي هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولې شي
دا لګوي خو دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رخکت کهی لبنی خوا پخبر ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم هم دا چه ده بحرانه و هوادون و پزنگلی توگه ده متحده عربی اماراتو ده زن و هوایی لیکو لپار دلتا بازار مندلیشی
دا پا داس حال که ده چه مخی تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولین هم ویلی و چه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکت خپل کرده دی خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه پلاریونونو او غونډو کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل، څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوي نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې لا اوج ته رسېدلی دی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په نولس سوه نهه اویاوم کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران توندلارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د وي امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره یې جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سکال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونو ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1991 کال څو میاشتو وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمیني واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. دغو اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمیني غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ چې بالاخره د نولس سوه یو اتیاوم کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالډ ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي دوه پنځوس کارکوونکي خوش شول. له دغې پیښې څلوېښت کاله تیریږي خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خپرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیز پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې زد یا زیل کوي نو څه به کوئ.
زیاتر وایي چې مثلا ما ته گیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات زد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
للمنځونو رانی ولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپل پښتنې لیکلی شي او سمدستي جواب تر لاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټ بوټ او چټکونکو اپلیکیشن لاره ممکن شوی ده. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسولین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو یو لک او درج زره فتواوی کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل جواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وایي
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد
مخکینی خلق ممکن خوګنی چې مفتی ته ورشي خو د اوس زمانی خلق دومره وخت نه لري یا هر ځای دی په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید تر پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته